السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیو دوه اونیزې خپرونې اومه ورځ او د ازادۍ میلمه خپرېدو ته چمتو دي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په غور ولایت کې یوې غونډې ته د نورو مسلو ترڅنګ یو ځل بیا د امیر په اطاعت او خپل منځي اختلافاتو څخه د طالبانو په ځان ساتلو ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې ښاغلی اخونزاده د غور له ولایتي مسؤلانو سره په غونډه کې د هغوی ستونزې هم اورېدلې، خو دا ستونزې مشخصې شوې نه دي. د طالبانو مشر چې تر اوسه هم په عام محضر کې نه دی لیدل شوی، داسې مهال د اختلافاتو په لمنځه وړلو او یووالي ټینګار کوي چې دوه اونۍ وروسته یې د حکومت درې کاله پوره کیږي، خو هیڅ هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی. تر دې وړاندې یو شمېر لوړپوړو طالب چارواکو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیرمحمد عباس تانکزي د هبت الله اخونزاده پر یو شمېر تګلارو او فرمانونو نیوکې کړې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له نن څخه د هیواد په ځینو سیمو کې د درنو بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پرون تر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په پنجشیر، لوګر، میدان وردګو، غزنی، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اوبو د سطح د لوړېدو او په نتیجه کې یې د سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې راغلي چې دا حالات به د زمري یا اسد تر لسمې پورې دوام وکړي. په تیرو دو اونیو کې د سختو بارانونو، سیلونو او سیلیو په نتیجه کې له اویا زیات کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوه. خبرونه له ازادۍ راډیو نه وای. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطین په دفاع کې اسرائیلو ته د پوځي اقدام ګواښ کړی دی. د جرمني ډی پی خبری اژانس لیکلي چې اردوغان پرون یک شنبه د خپل عدالت او توسعې ګوند یوې غونډې ته چې د تور سمندر په څنډې ریزي ښار کې جوړه شوې وه دا څرګندونې کړې دي. ښاغلي اردوغان ویلي لکه څنګه چې د په لیبیا او نګورنو قرباخ سیمه کې پوځي مداخله کړې وه، دغسې مداخله په اسرائیلو کې هم کولی شي. ټاکل شوی چې د پاریس د المپیکي لوبو په دوام افغان جودوکار سمیم فیضزاده له خپل اتریشي سیال واچید بور چاشویلی سره مخامخ شي. دا لوبه سبا ماسپښین مهال په پام کې د ښاغلی فیضزاده د هغو شپږ افغان ورزشکارانو له ډلې دی چې د سګنی دوبي په المپیک لوبو کې ګډون کوي. او په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال په اعدامونو کې له ویلانډې وقفې وروسته تېر اونۍ یو ځل بیا پر لسګونو کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په بهر کې ډیره د ایران د بشري حقوقو د ډلو د راپورونو له مخې لږ تر لږه دیرش تنه بندیان چې د قتل او مخدره موادو د قاچاق په قضیو کې محکوم شوي وو، د چنګاښ له دیرشمې د زمري یا اسد تر شپږمې نیټې تر منځ په بېلابېلو زندانونو کې اعدام شوي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د اعدامونو په شمېر کې کموالی راغلی چې علت یې د ولسمشرۍ انتخابات ګڼل کیږي. د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پارلمان اصلاح غوښتونکي غړی مسعود پزشکان بریالی شو او پرون د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای لخوا تایید او رسمنی کار پیل کړ.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره ایم او لوی متفاوت زاویې د پیښو د شننې لپاره د ازادۍ ځانګړي خبرونه و مې ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې خلک ژر تر ژره تقاعدونه اخیستل غواړي، خو یو امریکایي مېرمنه په یو سل څلور کلنۍ کې هم له کاره تقاعد اخیستلو ته تیار نه ده. د ولاړو اوبو له داسې ډنډ او جهیل نه مو هم خبروم چې د موسیقۍ ډک آوازونه کوي. د دې هم خبرې کوي چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي، او په دې لړ کې برېټانیا داسې ماشینداره جوړه کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف له منځه وړي. یو ډزې د چایو له یوې پیالې ارزانه ده. خو تر هر څه لومړی ورګرځو د تیری اونۍ د مهمو سیاسي پیښو سرټکو ته. د فضل الرحمن په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټولو طالب چارواکو تیره اونۍ ویناوې لرلې، خو یو هم یاد نه کړ چې فضل الرحمن هم چیرته